radio.com. حالا امید زهیرمل به استودیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. امید جان خوش آمدی.
مننه جاوید فیضی. تاسی تا خور از درنو آوریدون کو تاسی هم ستړی مشی اته بجشوی ازادی رادیو آوری. څو مهم خبرونه د جغورن نړیواله کمیټه وای نګ دې درې ونې وړاندې ورسته تر دې چې طالبانو په نا دولتي مؤسسو کې په خزینه کارکونکو کار بندیز ولګاو د دې کار اغیزې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې پرونه وخت یو خبر پانه کلیکلی په ټول برخو او ټول سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمته ګاړتیاوي و ارزوي او هغه ډول چې اړتیا ده مرسته او پروګرامونه وړاندې کړي. جزئیات به ورسته در تخبار شي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یو چا خبرداري ورکوي چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درشو ته ورسیږي. د ادارې په خپل ټویټر باندې لیکلي داسې یو حالت کې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو په کار محدودیت له امله اړمنو افغانانو ته د بشری مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د بلې خوا طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت اړوند وزارت وایي دوی مسؤل کسانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګزمې کوي څو د ژمي په سړه هوا کې له اړو خلکو سره مرسته وکړي. برېښنا شرکت وایي د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د شرکت تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د دې ستونزې لامل په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللې دي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ د ازبکستان د برېښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپله د اړتیا وړ څه باندې 70% برېښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د سالنګ لوی لار د ترافیک پر مخ بند شوې ده. خود خلاصون لپاره کار روان دي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان عبدالحمید مصباح تیر شپه په دیړه ازادي رادیو ته وویل
په سالنګونو کې لا هم هوا توپانی ده. د شپې الته د سالنګونو د څارنې او ساتنې ریاست پرسونل په کار بوخت دي ترڅو وکولای شي چې هر څومره ژر وی لار د ترافیکو پر مخ خلاص کړي او تر 2 متره پورې واوره ده. نو دغه د توپانی هوا له کبله دوی لار تړلې ده.
مصباح زیاته کړه د کابل، کندهار او غور هرات په ګډون د هیواد د نورو لویو لارو سونز بیا لمنځه وړل شوی او خلاص دي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې په خوانی نړیوال لوبغاړي علي کریمی د هیواد مذهبي مشر نیوګه کړی ویل دي چې علي خامنئی د ایران استاد نه دی. په ایران کې لپاره خو اعتراضونو لپاره دروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. د سرګندونې د خامنئی د پنځشنبه ورځ د هغه وینا پر وړاندې د کریمی خبرګونګو چې ویلی وو د تیرو څلورو میاشتو اعتراضونو د دښمن د خپلان نتیجه وه. د سپتمبر په 14مه د پولیسو په توقيف کې د حجاب د نه مراعاتولو په تور دینول شوی دوه وشکلانې مهسا امینی لمړینې ورسته د ایران حکومت یو شمیر مخکخ شخصیتونه تحقیقاتو تکینولي او لزنیوي پاسپورتونه اخیستلي. او لیتوانیا د 2022 کال د آزادۍ جایزه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1991 کال کې د لیتوانیا د آزادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 14 ملکی وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یو غونډه کې د زیلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پیټرو بیشتا ته وسپارل شو. زیلنسکی چې د ویډیو کانفرنس لارې په غونډه کې ګډون کړو د روسي د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د ازادۍ په نوم جایزه په 2011 کال کې د پارلمان لخوا تصویب شو او هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو، دیموکراسي، نړیوالو اړیکو پر مختګ او په نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. د طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه غوښتنه په افغان جنو او خزو لګیدلي ظالمانه محدودیتونه او بندیزونه لري کړی. د ناروی د کډوالو په چارو کې د پلاوی سرمنشي یان اګلاند وای په نادولتي مؤسسو کې د جن او خزو د کار د بیا پایل لپاره بل خپل هڅو لاس په سر نشي.
There is some progress in the education sector and the
health. د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سیوی دي. د یو بل فرمان تامل وروڅو موږ وکولای سو په ټوله پنسان کې خپل کار بیا پایل کړو.
د جوړنې نړیواله کمیټې په نادولتي مؤسسو کې د جنونو او خوځو په کار بندیز د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړي او دا به هم واوري چې د افغانستان د کرکټ بورډ د نن اتسه تیریږي او تر خوای د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډلې د لوبو تحریم بعد څه پایل ولري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو بخیر زو امید زهیر مالم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په غوښتنې اکثریت په افغانستان کې لواکمنو طالبانو وغوښتل چې بنجونو حضور لګی دلی ظالمانه محدودیتونه لري کړی. امنیت شورا د بندو دروازو تر شا پرون غونډه کې د طالبانو د هغې پریکړې په اړه د بحث لپاره خبرې وکړې چې په کورنوي او نړیوالو مرستندویو ادارو د خوځو په کار بندیز لګولای. ملګرو ملتونو ویلي د اقدام په افغانستان کې د مرستو رسولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. تفصیلې په دې راپور کې واورئ.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسوغړو بیګا خبره کړ ویل شوې دي چې د خیریه مؤسسو خزینه کارکونکو د افغانستان د روان ناوړه وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه د افغان خزو او جنونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر کیمی هیرو ایشیکان د امنیت شورا اعلامیه هغو خبریالانو ته واوروله چې د دې هیوادونو د ډیپلوماتانو پر شاوخوا راټول شوي وو. جاپان اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. د اعلامیه ته د امنیت شورا دایمي غړو متحد ایالاتونو، برتانیا او فرانسې، او دورې غړو البانیا، برازیل، اکوادور، گابون، مالټا، سویس، متحده عربی اماراتو او جاپان مثبت رائے ورکړي، خو د امنیت شورا دوه دایمي غړو روسي او چین او دوه دورې غړو موزمبیق او غانا منفي رائے ورکړي. په اعلامیه کې د بشری مرستو پر رسونکو مؤسسو کې جنسیت تلپام پرته د کارکونکو د کار پر وړاندې د خندونو د لمینځوړلو پر اړتیا ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي دي چې د پنځم بیت تر ورځې په سلو کې شاوخوا 15 غیر حکومتي مؤسسو د طالبانو د ورستۍ پریکړې په خبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی، او د بشری مرستو پر سوالو کې په سلو کې آتش پېت کمښت راغلی دی چې د هغې په وینا د پام وړ دی. میرمن وډوارد زیاتوي چې د ښځو لګډون پرته د بشری مرستو د رسولو چاره امکان نه لري. په بیگانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار او همدارس د ښځو پر فردي ازادۍ او د وګړو پر بشري حقوقو د لګیدلو محدودیتونو د سم دستی لري کېدو غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او 10 دورې غړي لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د نارو د کډوالو په چارو کې د پلاوی سرمنشي یانګلاند وای په خیریه بنسټونو کې د خوځو په کار بندیز لري کې دوسر سمبا توي د ژوند ژغورنې په هدف افغانانو سره خپل مرستې سم دستي بیا پایل کړي. لبلې خوا ملګری ملتونه وای په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو چارې په مرستندوی بنسټونو کې د خوځو د نشټون لامل لجدي خاند سره مخامخ دي.
د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان اګلند چې د واکمنو طالبانو له مشانو سره د خبرو لپاره په افغانستان کې دی وایي په کابل کې د طالبانو د حکومت ځینو مشانو او د اسلامي هیوادونو استاسو له د سره شمنه کړی چې په خیریه مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز د لری کولو په چاره کې به مرسته وکړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو او کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د شزو کار غیر شرعي عمل وباله او بندیز پرې ولګاو. شغلی اګلن په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګای پر خپل ټوئیټر خبر کړ ویلي چې د دې بندیز د لری کولو لپاره به خپل هڅو لاس وانخلي.
There is some progress in the education sector and the health.
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. خموش په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر څخه د یو بل فرمان تمه لرو چې موږ وکولای شو په ټوله افغانستان کې خپل کار بیا پایل کړو، ځکه موږ نسو کولای چې خپل شیزنه همکارانو پرته کار وکړو. په کابل کې د طالبانو مشرانو ژمنه را سره کړې چې د دې بندیز په لری کولو کې به مرسته را سره کوي، او د اسلامي هیوادونو استادو هم دا ژمنه کړې ده.
د اسلامي همکارۍ سازمان او ډیرو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې د جنو او شزو پر زده کړو او کاربندیز غیر اسلامي عمل بللای دی. بل خادم ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همژغې ادارې یا اوچا خبرداري ورکړې چې په غیر حکومتي ادارو کې د شزو پر کار د محدودیت لکبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چاري ل جدي خند سره مخابخ شوې دي. او چا پرون پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې نن او سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجه ته رسیږي. خو ملګری ملتونه او شریکان ل دې خند سره سره د تودوخي د وسایلو د سونګ د موادو درانیولو لپاره د نقدو پیسو او تودو جامو په ګډون اړو کورنیو ته بشری مرستې رسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ژمي په سړو کې دوی حمله اړو خلکو سره مرستي کوي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د اړوند وزارت ویندوی سفی الله رحیمی بیگا آزادی رادیو ته موبایل
ټول ولایت کې موږ رئیسان ته هدایت کړای چې دوی باید غزمی او کې وګرځيږي مستحق خلک په نخښه کې خدای نه خواسته دی قرباني نشي مواد ته توزیع کوو او څوک چې حوادث سره یا لارو کې باندې یو غو سره اکثره کوشش کوي چې وی لارو ته خلاص کړي البسا ورته ورسو کمپاین او ته توزیع کو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندیښنې داسې مهال زیاتې شوې چې افغانان په تیرو ټول سيزو کې له تر ټولو سخت شمه سره لاسو ګریوان دي. لکیرو څورزو راهسي د افغانستان په ځینو سړو سیمو کې د هوا درجه منفي شلو تر رسیدلې او تر دې سخت ساړه په مخ کې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
کلوی خوا د ناروې د کډوالو په چارو کې د پلاوی سربنشي په دې لټه کې دی چې هر څه شر په افغانستان کې بیا ارتانه دولتي موسسو کې افغان جنو خوستا د کار اجازه ورکړل شي. لبل خوا بیا له هغه ورزنه چې نړیوالو نه دولتي او ترخوای په کول دننه افغان موسسو کاربندیز پایل کړی دی. نږدې 90% د دوی چارې ځندې دلې دي او یا هم په قسمه توګه باندې کارونه درولې دي. د بدو پایلو په اړه هم ورسته او په دې ورسیو کې ډیر خبرداري منس مخته راغلي دي. ورسیو کې د ژغورنې نړیواله کمیټې وزل بیا په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د خوځوانډا او په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایط او وضعیت ته پکتو یو عملیاتي اړتیا ده. IRC پرون نا وخت یو خبر پانه کی چې د جنوري د 15 منټې د خبرې شوی خبر پانه په تعقیب یې خبره کړې لیکلي. له هغه ورځې چې طالبانو په نه دولتي مؤسسو کې دنجونو خوځو په کار بندیز ولګاوه او سي اغیز او بدی پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې د تیرې اونۍ په پایل کې دوی ته د طالبانو د امیر اختیار وزارت له خوا د یو ډاټ خبر ورکړ چې خزینه کارکونکي او هغه کسانی چې دوی د دفترونو په مالی برخو کې کار کوي کولای شي بیرته دندو تستانه شي. د ژغورنې د نړیواله کمیټې له قوله د وضاحت وروسته IRC په څلور ولایتونو کې د جامد او ګرځند روغتیا ټیمونو لاري د روغتیا او تغذیه خدماتونه بیا پیل کړی دي. IRC زیاتوي دوی اوس په نور ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیه د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په ټولو برخو ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هغه ډول چې اړتیا ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. له همدې امله دا اداره له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالب چارواکو سره په همغږي توګه خکیل ووسی څو هغه وضعیت بیرته راوګرځول شي چې نارینه او خزینه مرستندوی کارکونکي په خوندي او اغیزمنه توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د IRC له قوله دا کار به د زمينه برابر کړی چې ټول افغانان ژوند ژغورونکو بشري مرستو ته لاسرسي ومومي. په تیر کال کې IRC له 15 میلیونو څخه زیات افغانانو سره مرسته کړې او د دې ادارې په خبره کې خزینه کارکونکو ته اجازه ورکړل شي ژمن او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا پایل کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بلګرو ملتونو 15 بنسټونو په افغانستان او زنیو نورو هیوادونو کې د میلیونونو خوارزواکو ماشومان د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د راپور لمخي د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې تر 1.5 میلیونو ډیر ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سخت خوارزواکۍ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان خلکو سره د خپل مرستې نه بندوي.
خیر سفر ایسو که روی خانه هسته ایسو بیکاری هسته ایسو چه تخذی هسته د دوه ماشومانو مور ده. اتناوی ماشومان یې د بیوزلۍ له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. اغلی اتناوی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هغې د خاوند میاشتنی عاید تر 15,000 افغانیو کم شوی دی.
زه یو 15 کلن او یو 3 کلن ماشوم لرم. دوی خوارځواکي دي ځکه چې کرونا و قرنطین و. د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته مو وضعیت لا خراب شو. خاوند مې په میاشت کې 15,000 افغانۍ هم نشي ګټلی. زه وزګاره یم او اقتصادي حالت مو ډېر خراب دی.
اتنا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کرنې سازمان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وشي صندوق، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د 10 میلیونو هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم دي او په خوارځواکۍ اخته دي د ژغورنې لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 1500 هیوادونو کې په خوارځواکۍ اخته دغه شمیر ماشومان شته. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي مخکې له دې چې دا کړکیچ په تراژیدۍ بدل شي باید مخه یې ونیول شي. د ملګرو ملتونو د نوي راپور پر بنسټ د دغو ماشومانو له ډلې د 8 میلیونو ماشومانو د مړینې احتمال د هغو ماشومانو په پرتله 12 برابره لوړ دی چې کافي خواړه لري. د فیو عمومي مشر کو ډونکیو خبرداری ورکړی احتمال شته چې سږ کال وضعیت نور هم خراب شي. په دغه راپور کې د 10 میلیونو ماشومانو د سختې خوارځواکۍ لاملونه، شخړې، د اقلیم بدلون، د کووید-19 اغیز او د لګښتونو زیاتوالی ګڼل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار بندېدو له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویه موسسو د 2022 کال د ډسمبر له وروستۍ اونۍ راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغو بنسټونو مسؤلینو ټینګار کړی چې د یادو بنسټونو له ښځینه همکارانو پرته له ښځو او ماشومانو سره په سم توګه مرسته نشي کولی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي دا استرالیا د پریکړې چې له افغانستان سره یې پر روان مارچ میاشت کې د کرکټ پلان شوي لوبې لغوه کړي نور غبرګونونه هم راپارولې دي. د افغانستان د کرکټ مخکښ لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبی چې د استرالیا د پریکړې ناسمه بللې ده په خپله ټویټر پاڼه په یو تازه بیان کې د پخواني امرسال جمهور رئیس امرالله صالح هغه نیوکې ته ځواب ویلی چې ولې ملي لوبغاړو د طالبانو د حقاني شبکې له مشر سره عکس اخیستی دی.
دا استرالیا د دې پریکړې په وړاندې چې له افغانستان سره د کرکټ یو ورځنۍ پلان سوی لوب لړۍ لغوه کړه په افغانستان کې دننه او بهر غبرګونونه لا هم روان دي. د ملي لوبډلې مخکنی لوبډل مشر محمد نبی، د پرزیدلې جمهوري نظام د مرستیال ولسمشر امرالله صالح د انتقاد په ځواب کې ویلي چې دا هر څه د پخواني فاسد نظام له لاسه پیښ شوي دي. ښاغلی صالح او د هغه یو شمېر پلوي فعالانو له دې مخکې پر ټولنیزو شبکو د ملي لوبډلې ځینې غړي له دې کبله غندلي و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره په یو ګډ عکس کې ښکاره شوی. شغلی سالی تور لګولې چې د ملي لوبډلې غړي د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې چوپ خوله پاتې شوی دی. محمد نبی پر خپل ټویټر په ځوابي پیغام کې لیکلي چې هیڅوک د ملي لوبډلې د وطن پالنې او ژمنتیا په اړه شک نسی کولی. هغه لیکلي چې موږ تر اوسه هم له همغه بیرغ او همغه ملي سرود سره په ټوله نړۍ کې د خپل هیواد استازیتوب کوو. محمد نبی وړاندې لیکلي لطفا دا په پام کې ونیسئ چې هغه څه چې دا هیواد ورسره مخامخ دی ستاسو د واکمنۍ پر مهال د فاسد سیستم د غلطو اقداماتو نتیجه ده. د یادونې وړ ده چې محمد نبی او د راشد خان په ګډون د ملي لوبډلې یو شمېر نورو مخکښو غړو وروسته له دې چې په پانتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان سو او له هغه مخکې چې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند سول پر ټولنیزو شبکو په څرګندو پیغامونو کې پر دې پریکړو انتقاد کړی وو. محمد نبی د دسمبر پر 21مه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل موږ ټول باید دا ومنو چې زموږ ټولنه او هیواد د میرمنو زده کړو ته هم حیاتي ضرورت لري. ځکه د پوینا د دوړو نارینه او ښځو په زده کړه او ګډو هڅو د هیواد او ملت روښانه راتلونکي تضمینیږي. د استرالیا د کرکټ بورډ د مرغومی پر 22 نیټه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر شوزو د لګیدلو محدودیتونو په جواب کې لا افغان لوبډلې سره خپل درې ورځنی لوبي لغوه کوي. ټاکل سي و چې په مارچ میاشت کې دوه لوبډلې په متحده عرب اماراتو کې د 500 اوره لوبو درې مسابقې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي لوبډلې مخکښ غړو لکه محمد نبی، راشد خان، نوین الحق او نورو د پریکړه سیاسي وبلله. خو د استرالیا کرکټ بورډ په جواب کې ویلي دي چې بشري حقونه سیاسي مسأله نه ده.
خو د افغان کرکټ بورډ اوسنۍ کشاله د کرکټ راتلونکي ته ګواښ پیښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر پخوانی چارواکي د کرکټ په برخه کې اوسنۍ کشاله د افغانستان راتلونکي کرکټ ته د خطر زنګ بولي. دوی په خبره کې د کرکټ نړیوال شورا د ناستې پورې روان حالات کابو نشي پایل به د افغان کرکټ بورډ لپاره خینوي. د اندېښنې په حال کې راپورته شوې چې استرالیا له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړه. د استرالیا کرکټ بورډ د پریکړه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خوځو اونجونو د کار او تحصیل د بندولو په خبرګون کې کړی او ترې دفاع هم کړې ده.
له حقې وروسته چې د استرالیا کرکټ بورډ افغانستان سره د دریو یو ورځنی لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه او دغه هیواد یادې پریکړه د افغان لوبغاړو، کرکټ بورډ او ځینې سیاسي چارواکو خبرګون وښود. اوس د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر پخواني چارواکي دغه حالت د افغان کرکټ لپاره د اندېښنې وړ ښیي. د افغانستان په کرکټ بورډ کې پخوانی ملي روزونکی دولت احمدزی وایي د استرالیا هیواد وروستي پریکړه د افغانستان لپاره ښه پیغام نه لري. د هغه په خبره افغان کرکټ بورډ او لوبغاړو ته د وس لپاره نرمښت پکارو ځکه چې د کرکټ نړیواله شورا ناست راتلونکي دوه میاشتو کې کیدونکې ده. نوموړی اوسنی حالت او اغیزې د آی سی سی پر راتلونکي ناسته کې داسې بیانوي.
اصلیا یو آی سی سی کې خلک لري مضبوط ووټ ده، خبره اوریدل کیږي، خبره منل کیږي. سغه جای سده ډیر خطرناک ده. دا یو سیریز خو سده و نسو کینسل سو ده بدون خطرناک نه لکه هغه میټینګ کې خدای ما کسې د مونږ مخالفت ونسی. دا څومره تیز مخالفت سمنګ وکړو، عمر تیز مخالفت دوی د مونږ په پول ممبرشپ کې او د خزو په کرکټ باندې الته دومره سخت دریز او څنور د شرطونه د افغانستان کرکټ بورډ ته کې نه دي چې دوی پر کولای نسی. نو هغه څه ده لدین زیات خطرناک خبره ده.
خغل احمد زوی روان حالت به تشر تر شرکا بوشي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه افغانستان سره د دریو ورځنی لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه. د دغه هیواد کرکټ بورډ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو لوري د افغان مرمنو او نجونو د کار او تحصیل د بندیدو په خبرګون کې کړي ده. د استرالیا هیواد دغه پریکړه ته د افغانستان کرکټ بورډ او ګنډ شمیر افغان لوبغاړو توند خبرګونونه وخوده. د افغانستان کرکټ بورډ دغه پریکړه غیر عادلانه و اندېښمنون کې وبلله. ځینو افغان لوبغاړو به په خپل ټویټر اکاونټونو ولیکل چې کرکټ باید له سیاست نه لري وساتل شي او له استرالیا نه یو غوښتل چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د استرالیا پریکړه ته په خبرګون کې اندو و افغان لوبغاړو راشد خان او نوین الحق له بیگ باش سیالیو سره مخ خو کړه. خو د استرالیا کرکټ بورډ بیا د جمعې په ورځ د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې بنسټیز بشري حقونه سیاست نه دی. له دې سره خوا کې د افغان لوبغاړو ځینو کرکټ پوهانو وروستۍ څرګندونه ته چې کرکټ د وخت په تیریدو سره سیاسي کیږي د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد پاړه ازادي رادیو ته داسې وویل.
دا یو وخت دی چې کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي، او ټول هغه څه چې انسانانو اړتیا ده هغه موضوعات نه سیاسي دي دونهونه کتل سي او د فشارونو اعمال او د تحریمونو دوام دا به ګټه ده. استرالیا هم دا کار باید ونه کی او د لوبو برخه د لوبو چوکاټ کې وساتي او هر څه نه سو استفاده ونه سي او هر څه نه د ملتونو په وړاندې باندې موقف کړي او فشار یې راوړلو په خاطر ګټه ونه خستل سي. اسلام آباد په دې برخه کې پیغام دا ده سي سیاسی موضوعات تا غیر سیاسی موضوعات را جلا باید سی او دا که نه جلا کیگ دا بینصرفی دا دی ممالک و لخوانه.
دا په داسې حال کې د چي یو شمیر کرکټ پوهانو په باور د استرالیا د غپریکړه کولای شي نور هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره پر اطلنټیک کې سیالي لري د لوب نه کولو لار پرانیزي. افغانستان د مارچ په میاشت کې له استرالیا سره په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ درې ورځنی سیالي کولی، خو د ورستي پریکړې لمخې د غسیالي هم لغوه شوې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوريدلای شي.
مایکروسافت پریکړه کړې چې لس کل نورسته د وینډوز و هر ډول ملاتړ پای ته ورسوي. د ټکنالوژي د ستري کمپنۍ همدارز ویلي چې د وینډوز 8.1 ملاتړ هم دروي. جزئیات په دې راپور کې پاوې.
مایکروسافت اعلان وکړ چې نور به نه وینډوز و اپډیټ کوي او نه به امنیتی یا سکیورټی ملاتړ کوي. د مایکروسافت کمپنۍ آفتا یا د ستراتیژۍ د لاښونې مرکز ویلي چې د پنځم بیل ورسی چې د جنوري له 12 سره برابرې شي د وینډوز و اپډیټ او امنیتی ملاتړ په بشپړ ډول درول شوی دی. مایکروسافت د 2009 د اکتوبر په 22مه د وینډوز و د رایستلو په محل شمنه کړې و چې تر لاسو کلونو پورې به د دې سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي. حاضر د مپ نړۍ کې د ټولو وینډوزونو د کارونکو په منځ کې یو لسلنه له وینډوز و څخه کار اخلي. مایکروسافت وای کڅوک اوس هم وینډوز ولري وینډوز یو لسته اپګریډ کېدای نشي خو لا هم وینډوز لسته اړول کېدای شي. تاکل شوه ده چې مایکروسافت د وینډوز لاس ملاتړ د 2025 د اکتوبر په 14مه پایته ورسېږي. له همدې کبله مایکروسافت خپل مشتریانو ته سپارښتنه کوي چې خپل وینډوز لاس پر وینډوز یو لاس واړوي. مایکروسافت د وینډوز 8.1 ملاتړ هم درولای دی. په نړۍ کې یوازې 2.95 مشتریان د مایکروسافت له 8.1 وینډوز څخه کار اخلي. مایکروسافت به راتونکو ونی مایکروسافت ایګل یو سل نه ورشن راو باسي. د مایکروسافت په شان ګوګل هم ویلي چې د فبروري له میاشتې څخه شای په ګوګل کروم کې د وینډوز و او وینډوز 8.1 ملاتړ بس کړی.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
او سويسي څېړونکو د پاک انرژي د تولید لپاره یو بلګام هم اخیستې ده. دوی یو داسې وسیله جوړه کړې ده چې د ډول انرژي لزیر مکول سره مرسته کوي. خو له کومې لارې یو څه ډول چې ساتي راپور کې باوري
په سويس کې څېړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له هوا او د لمر له وړانګو هایدروجن جوړوي. هایدروجن د پاکې انرژي لپاره کارول کیږي. دوی دا وسیله له طبیعي فوتوسنتیز څخه په الهام جوړه کړې ده. د یورو نیوز د راپور لمخي سويسي څېړونکي وایي دا کوچنۍ وسیله یوې پاڼې ته ورته ده او دوی هیله لري چې د تجدیدونکو انرژي د زیرمه کولو ستونزه به د تل لپاره حل کړي. د سبا په نړۍ کې د لمر او باد په شان تجدیدونکو انرژیو ته پام ډیر دی ځکه چې د فوسیلی انرژیو په شان هوا نه ککړي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې چیرونکو له کلونو راهیسې د داسې انرژي د تولید په لټه کې دي چې اقلیم ته زیان نه پېښوي. د سویس د ای اف پی ایل په هانتون چیرونکو کووین سی ویلاوی د حواله کاربون ډای اکساید څخه د طبیعي فوتوسنتیز عملیه د لمر په وړاندو او بیا د قند له تولید سره تړلې دي. دوی وایي چې دوی هم خوشحال چې دا کار وکړي، یعنی د لمر وړانګا او به له هوا واخلي او د لمر انرژي د هایدروجن په بڼه زیرمه کړي. که څه هم تر دې مخکې د مصنوعي فوتوسنتیز عملیه شودل شوې خو د سويسي څېړونکو نوې ټکنالوژي دوی ستونزې له منځه وړي. یو له هوا څخه د اوبو اخیستل او بل د لمر په وړانګو د کیمیاوي انعکاس د انرژي برابرول. دا څېړنه په ایڈوانس میټریالز نشریه کې خبره شوې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
مننه چې راسره یاست. د دې ترخوا چې زموږ خبرونه په azadiradio.com یا زموږ پر ویب پاڼه په ژوندې باندې اوري ترخوای کولای شي. زموږ خبرونه د رادیو لاله هم وڅاري. باید دا ونه وکم چې له چهار شنبې وروسته د ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساعته کیږي، یعنی تاسو هم د شپې او هم د ورځې کولای شئ ازادي رادیو اوري. خو دا نشرات د ماخام ل شپږ بجو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 اوریدل کیږي، او د ورځې بیا د تیر په څیر د سهار لو د ماخام تر 2 بجو پورې په لنډو څپو 12.25 او 15 مترو دا خبرونه روانه وي. د ازادي رادیو خبرونه به همدا ډول زموږ په ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک یا یوټیوب او انستګرام او ټویټر هم ژوندۍ وي. کولای شئ د ویډیو په شکل باندې هم د ازادي رادیو بیلابیل خبري او نور سیاسي ټولنیز او مهم پروګرامونه هم واوري او هم یې وګورئ. ازادي رادیو په دې هڅه کې ده چې هر ژر د خپل هیوادوالو لپاره له هرې آسانې لارې پوچو پاړ کې اوسي او د دوی غږ واوسي. نږدې 8:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واورو، او له هغه وروسته بیا د افغان جنو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي 19 خبرونه درسي ساعت خبريږي. اوس د خبرونو لنډیز. د ژغورنې نړیواله کمیټه وايي نږدې 3 اونۍ وروسته تر دې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې په خزینه کارکونکو کاربندیز ولګاوه، د دې کار اغیزې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمتوګه اړتیا به ورزوي او هغه ډول چارتیا د مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا خبرداري ورکړې چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفی 15 ته ورسیږي. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په داسې یو حالت کې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د خوځو په کار د محدودیت لامل اړو افغانانو ته د بشری مرستو رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوې دي. د بریښنا شرکت وای د ازبکستان وارداتي بریښنا پرې شوې ده. د شرکت په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د دوی ستونزې لامل په ازبکستان کې تخنیکی عوارض بللې دي. د شرکت د معلومات پر بنسټ د ازبکستان د بریښنا مسؤل چارواکو ډاډ ورکړی چې دا ستونزه به هر سر حل کړي. د سالنګ لوی لاره د ټرافیکو پر مخ بند ده، خو د خلاصون لپاره یې هڅې روان دي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وینا عبدالحمید مصباح تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې هلته دا لاره خلاصه کړي، خو د ده په خبره په سالنګونو کې 2 متره واوره اورېدلې ده. مصباح دا هم وایي چې د کابل کندهار او غور هرات په ګډون د هیواد د نورو لویو لارو ستونزې بیا له منځه وړل شوې او دا لویې لارې د ټرافیکو پر مخ پرانستې دي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې په خواني نړیوال لوبغاړي علي کریمی د هیواد مذهبي مشر نیوکه کړی او ویلي دي چې علي خامنئی د ایران استاذ نه دی. په ایران کې لپاره خو اعتراضونو لپاره دور سره کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد پسترګه قتل کیږي. او لیتوانیا د 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1990 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 14 ملکی وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده، پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یو غونډه کې د زیلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پیټرو بشتا ته وسپارل شو. زیلنسکی د ویډیوي کانفرنس لارې په غونډه کې ګډون وکړ او د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. مانا ناچرا سره یاست او سم د ازادي رادیو نيز خبرونه درسي ساعت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره نيز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسيږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات لولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خونکي بدارته وي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانهي او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او واشي ژوي کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژوي لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورون ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپریال سره د دوی د توافق لمخي ښکارا کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې عمله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي، چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو هم پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دې ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغه ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسېږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خوا ته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږ تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 100 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولای شي د چاپریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړ اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پراتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندي خون کې په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ
په دغه بند کې د تولیدیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکی کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,40,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر ډم جوړه ده. د کجکی د برېښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکی برېښنا بند جوړ شو بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولی پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي. واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3,000 کیلو واټ برېښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برېښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې یعنی په اوسنی وخت کې د کجکی برېښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګریش سنگین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلاه ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ډول تصدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برېښنا بند برېښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د 10 کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو چې 10 کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پرزې نوي شي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده بیا هم زړې پرزې دي. نو ځکه د برېښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برېښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برېښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکی شوی وو خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. ښوونکی نن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا واورو چې افغانستان د ولایتي ویش له مخې په څو ادارو ویشل شوی و، او وروسته بیا د کوم ضرورت له مخې افغانستان په څه باندې دیرشو ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو له مخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی و. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرات څخه عبارت و. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او تګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګې وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل، او افغانستان په نویو اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوری ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پری کلي شامل وه. له 1500 لمریز کال څخه وروسته 2 ولسوالۍ چې یوه پنچیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکلا ګریش، دا باید په ولایاتو بدل شي، یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشي پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 3 ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي، او په زیات اندازه خلک پښې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو، او د لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه را جلا کړو، هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی سي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی سي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی سي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی سي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
ساعت 9 صبح است.